نن شنبه د روان میلادي کال د سرطان یا چنګاخ دیر لسما او د اوبخه د روان المریس کال د چنګاخ دیر لسما او د روان میلادي کال د جولای څلورم نیټه ده. زه فریده هوټ سیفی یم. زما سلامونه ومنئ. د لوی خدای په نامه د ازادۍ راډیو نننۍ دولس ساعته خبرونې په څو لنډو خبرونو پیلوم. د وسلوالو طالبانو پر ضد په هلمند کې د امریکایي نو زپرزی شو عسکرو عملیات روان دي. په غزنی کې د ولایتي شورا کاندیدان وایي د ناامنۍ له امله نشي کولی انتخاباتي کمپاین ترسره کړي. بلخوا پرون د افغانستان بیلابیلو سیمو کې انتخاباتي کمپاینونه روان وو. دا اونۍ د امریکا ولسمشر مسکو ته زیرا پورونه وایي د نورو نړیوالو مسایلو او حالاتو د څیړلو ترڅنګ د روسیې د مځکنۍ او هوایی لارې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ترانزیت په اړه به هم یوه موافقه لاسلیک شي. له دې موافقې سره به امریکا وکولی شي چې د روسیې په لاره افغانستان کې خپل ځواکونه اکمال کړي. د پاکستان د پوځ یوه هلیکوپټر تیر ماښام ناوخته له کرم ایجنسۍ څخه پیښور ته په لاره راولویده. په پیښې کې شپږ ویشت کسه وژل شوي دي. د پاکستان پوځ وایي په سوات او دیر کې په لسګونه وسلوال وژل شوي او یا یې هم ژوندي نیولي دي. او اروپایي اتحادیې پریکړه کړې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت د کارکوونکو د نیولو پر ضد د اعتراض په توګه به د اروپایي اتحادیې په ټولو غړو هیوادونو کې د ایران سفیران رسمن احضار کړي. او سم د موضوعاتو تفصیل اورئ. شاوخوا څلور زره امریکایي عسکر چې په ډیرو عصري وسلو سنبال دي په هلمند ولایت کې د طالب وسلوالو پر ضد یې ستر پوځي عملیات پیل کړي دي او غواړي د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې سیمه له وسلوالو پاکه او امن راولي. د جګړه چې زیاتو کم د ګوریلایي جګړو په تکتیکونو مخکزي سخته جګړه هم ده. په همدې اړه د امریکا د مرکزي قومندانۍ مشر جنرال ډیوید پیچویس تیره شپه د کاناډا په یوه ښار کې خبرې کړي دي. د ده د خبرو او په هلمند کې د امریکایي عسکرو د پرمختګونو په اړه به د اسوشیټیډ پرس اژانس راپور له جنقه الکوزي څخه واورو.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر جنرال ډیوید پیچویس چې په عراق کې د عسکرو په استولو او د امنیت په ښه کولو کې ښه شهرت ګټلی وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو په ضد روانه جګړه سخته جګړه ده. دی وایي طالب وسلوال سرسختي او ژمن جنګیالي دي. جنرال پیچویس د طالبانو په اړه خبرو کې ویل تاسې باید دا ومنئ چې دا یو داسې دښمن ده چې په تیر وخت کې ځان بدل کړی او ډیر وحشي هم و. دوی زموږ له تاکتیکونو او اصولو سره هم ځانونه بلد کړي دي. موږ په پوره یقین سره وایو چې دا د داسې یوې مفکورې لرونکی دښمن ده چې د نورو خلکو د نظر زغم نه لري. جنرال ډیوید پیچویس چې له شمالي افریقا څخه نیولې د آسیا او منځني ختیځ د پوځي چارو مسؤل دی د کاناډا د لوی درستیز جنرال والټر ناتینزیک په بلنې د البرتا ولایت مرکز کالګری ښار ته تللی دی. د روان کال په مني کې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر اته شپېته زرو ته ورسیږي او د کاناډایي عسکرو شمیر به دوه زره اووه سوه وي. اسوشیټیډ پرس اژانس لیکي له 2002 میلادي کال راهیسې یعنی په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د پوځي ماموریت په پیل سره د افغانستان په جګړو کې یو سل یوویشت کاناډایي عسکر وژل شوي دي. په افغانستان کې د کاناډا پوځي ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي. دا مهال په هلمند ولایت کې د امریکا د سمندري ځواکونو شاوخوا څلور زره عسکر د افغانستان د ملي پوځ د شپږ نیم سوو پوځیانو په ملتیا د طالب وسلوالو په ضد جګړې کې ښکیل دي. جنرال پیچویس وایي په دوهمې مرحلې کې به د کندهار ځواکونه غښتلي شي او سیمې ته به د سټرایکر لیوا چې اته ټیره زغروالې وسیلې به ورسره وي واستول شي. دې لیوا په عراق کې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. دوی د سیمې د امن کولو او د سړک د غاړې د ماینونو په کشف او لرې کولو کې پوره مهارت لري. لبلې خوا د جمعې په ورځ راپورونه خپاره شول چې امریکایي ځواکونه هلمند ولایت کې ښه پر مخ وړل او د وسلوالو تدارکاتي او اکمالاتي لارې بندې کړې او د دوهمې ورځې لپاره یې هم د سیمې د قومي مشرانو ملاتړ ترلاسه کړ. په همدې ورځ د افغانستان د پولې اخوا د امریکا پوځ په هوایي برید کې د طالب وسلوالو د روزنې یو مرکز په نښه کړ. ولس تنې پکې ووژل او دیرش نورې ټپیان کړل. د اسوشیټیډ پرس اژانس د راپور په اساس د جمعې په ورځ په هلمند کې د امریکایي ځواکونو په وړاندې د وسلوالو مقاومت قوي نه و، خو بیا هم په جګړو کې د پنجشنبې په ورځ یو امریکایي عسکر وژل شوی او څو نور ټپیان دي. اژانس لیکي د خنجر عملیاتو په دوهمې ورځې امریکایي عسکرو د هلمند ولایت د ناوې او ګرمسیر ولسوالۍ له طالبانو څخه نیولې دي. په ناوې کې امریکایي عسکرو د سیمې له خلکو سره وکتل او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې دوی غواړي له طالب وسلوالو څخه ځایي خلک وساتي، خو له خلکو سره دا اندېښنه او بیره شته چې د امریکایي عسکرو په تلو سره به وسلوال له دوی څخه غچ واخلي. د سیمې خلک دغه راز په ملي پولیسو هم زیات باور نه لري.
لأونه تر اوو او ورزی د اونی د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن با آزادی رادیو
لکه څنګه چې مو د روانه خبری مجلې په سر کې واوریدل، په هلمند ولایت کې پراخ پوځي عملیات روان دي. دغه عملیاتو تفصیل او پاړی نوی معلومات د ازادي رادیو لخبرونه د نننیو خبرونو لاله مهیروي. بلخوا د پاکستان پوځ وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د طالبانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپیل کېدو سره سم یې د پولې خوا په سرحدي سیمو کې خپل خواته سرتیری زی پر ځای کړی دي څو د وسلوالو د راوختو مخه ونیسي. د پاکستان د پوځ ویان په دې اړه څرګندونې کړي چې د بارکوال میاخیل پر راپور کې اوري.
په هلمند ولایت کې د امریکایي او افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو په ضد تر پیل شوي عملیاتو وروسته ګڼ شمېر پاکستاني پوځي سرتیري هلمند ولایت ته څیرمه د بلوچستان په خاوره کې ځای پر ځای شوي دي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال اطهر عباس وایي په هلمند ولایت کې له امریکایي ځواکونو سره په تفاهم سره دې ولایت ته د وسلوالو طالبانو د راوښتو یا د راستنېدو د مخنیوي په خاطر د بلوچستان په خاوره کې پوځي ځواکونه په امنیت ساتلو ګمارلې دي. دا چې پر پوله باندې د وسلوالو طالبانو د اوښتو راوښتو احتمال څومره کیدایسی او آیا پر پول موظف و پاکستانی پوځونو باندې هم فشار راتلای سی که څنګه، میجر جنرال اطهر عباس وایي
اس بات کا امکان ہے کہ اگر یہ آپریشنز بارڈر
د دې خبرې امکان ستا چې که دغه عملیات د پولې نږدې سیمو ته کیږي نو څرګنده ده چې د پولې دواړو غاړو ته به فشار زیات وي، خو که عملیات د اوس غوندې په لرې سیمو کې وي نو امکان نه لري چې پر پوله دې فشار راسي. خو موږ له امریکایي پوځونو سره په تفاهم سره هغوی ته ویلي چې که دوی هرې سیمې ته عملیات غځوي نو له موږ سره د استخباراتي معلومات شریکوي چې موږ په سمدستي توګه د پولې د ساتلو اقدام کوو. میجر جنرال اطهر عباس وایي د بلوچستان په خاوره کې خپل پوځونه یوازې او یوازې په هلمند ولایت کې د سترو عملیاتو له امله ځای پر ځای کړي دي، چې وایي د پولې له لارې د وسلوالو طالبانو د احتمالي تګ راتګ مخه ونیسي. د ځینو سرچینو له قوله د بلوچستان چاغي او بارانچي سیمې ته څیرمه د پولې پاکستاني غاړې ته پاکستاني پوځونه له کوټې او د نورو سیمو له پوځي چاوڼیو څخه ور انتقال شوي دي. خو د پوځ ویاند اطهر عباس وایي هلته میشت پوځونه د پولې پر سر ځای پر ځای کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو یوه ویاند ملا حیات خان له یوه نامعلومه ځای خبري رسنیو ته ویلي چې په زرګونه وسلوال یې د امریکایي او افغان پوځونو په خلاف جګړې ته تیار دي.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستان وایي په هلمند کې د لویو پوځي عملیاتو له پیل کېدو سره سم یې خپلو سرحدي سیمو کې له افغانستان سره پولو کې ډېر ځواکونه ځای پر ځای کړي دي څو په دې توګه د هغو طالبانو مخه ونیسي چې غواړي له هلمند څخه وتښتي او پاکستان ته لاړ شي. خو په افغانستان کې د امنیت په لاره کې عمده ستونزه د مخدر موادو تولید هم دی. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په دې اړه د ځینو پښتنو ځوابونه وړاندې کړي دي. په یو راپور کې تر یوې لنډې خبرتیا په دې اړه معلومات درکو.
لازادي رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه
رویټرز خبری آژانس د پښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې څومره کوکنار کرل کیږي ویلي افغانستان د نړۍ په سلو کې درې نویمه برخه اپیم تولیدوي. دا هغه ماده ده چې هیروین ترې جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې په تیر میلادي کال کې په افغانستان کې په څه باندې 1.5 لک هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوي وو او دا د وړم کال په پرتله سلو کې 19 کمه وه، خو د تریاکو اندازه یوازې 6% کې کمه شوه. په 2008 میلادي کال کې په هلمند کې په 1.3 لک هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی وو. په عین حال کې د مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د دفتر د یوې سروې له مخې چې په افغانستان کې کړې ده، تیر کال د اپی موبایا کروندګرو ته 1.4 راټیټه شوې وه، یعنی له 1 میلیارد څخه 1.3 میلیون ډالر ته راښکته شوې وه. په 2009 میلادي کال کې بیا د اپیمو ارزښت څلور میلیارد ډالر اټکل کېده. د دې پوښتنې په ځواب کې چې د مخدر موادو او طالبانو ترمنځ کومه اړیکه ده، روچرز لیکي طالبان په عمده ډول د مخدر موادو له لارې تمویل کېږي. د مخدر موادو سره د ملګرو ملتونو د ادارې په حواله، سره له دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کار کم شوی او د اپیمو بیه رالوېدلې، خو بیا هم طالبان او د حکومت ضد ځواکونه د مخدر موادو د قاچاق له لارې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. دا چې په افغانستان کې به د مخدر موادو تولید او قاچاق څومره د امریکا پوځي ستراتیژي اغېزمنه کړي، د رویټرز په راپور کې ویل کېږي دې کې هیڅ شک نشته چې د مخدر موادو ستونزه به د جنرال ستینلی مکریستل د نوې ستراتیژۍ یو عمده برخه ده چې له طالبانو سره د مبارزې په برخه کې پر مخ وړي. دا په حقیقت کې د واشنګټن د هغو پراخو هڅو یوه برخه هم ده چې د طالبانو د ماتې او د افغانستان د ثبات لپاره یې کوي. د مکریستل نوې ستراتیژي دا ده چې د افغانستان د خلکو زړونه او ذهن لاسته راوړي، یعنې ډېرې خبرې او لږې ډزې. د کوکنارو د کروندو ورانول د بزګرانو د ژوند او امکاناتو د لمنځه وړلو معنا لري، او دا به ډېره ګرانه وي چې د طالبانو سره په جګړې کې د دې بزګرانو ملاتړ لاسته راشي. د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو په اړه هم رویټرز اژانس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک د تیرې اونۍ خبرې ته اشاره کړې او لیکي چې هغه په واشنگټن کې د اونۍ د جی اته یا اتو صنعتي هیوادونو په کانفرنس کې وویل د اپیمو د تولید پر ضد د لویدیز پالیسۍ ناکامې دي. د دې پالیسیو په نتیجه کې طالبانو ته هیڅ کوم زیان ونه رسیده او یوازې کروندګر له کاره وویستل.
ستاسو له پیغامونو نه
تر څو چې د انتخاباتو لپاره امنیتي شرایط آماده نشي، ما په فکر هغه شان چې د انتخاباتو دفتر ویلي دي ښځو کارتونه اخیستي دي او دومره ګډون به ونه کړي.
افغانستان کې نه انتخاباتو شروع کېدو څخه نه زه د خپل پیغام تاسو ته وړاندې کوم چې د افغانستان خپل انتخابات په خلا لار او په هیڅ کار څخه وړاندې راستي او د یو رئیس جمهور د ټاکلو لپاره چې د افغانستان د ټولو ګرانو مسلمانانو وروڼو د خوا څخه یو انتفاق وکړل شي.
زنانه او رائے دی نرینه او پلاس فقرول شي، نو دغه د ټاکنو غیر مستقیم شکل دی او دغه شکل د قانون د لور نه دی وځ شوی. نو ویل شو چې کچې ته نرینه په انتخاباتو کې ګډون وکي او زنانه ونه کې د افغانستان ټاکنې تر پښتنه لاندې راځي، کچې ته د زنانه او کارتونه د نرینه او د خوا د دوی د وړ د خوخي وړ کست ورکول شو د ټاکنې تر پښتنه لاندې راول او کچې ته په غیر مستقیم ډول د غرای وقارول شي بیا هم د ټاکنو مشروعیت تر پښتنه لاندې راځي.
د جمعې په ورځ هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدانو خپل کمپاین ته دوام ورکړ. په مزار شریف کې د افغانستان راتلونکي ولسمشرۍ ته د کاندیدانو حامد کرزي او میرویس یاسینی په پلوي خلک راټول شوي وو. په کونړ کې بیا د ولسمشرۍ کاندید عبدالجبار ثابت له خلکو غوښتل چې ورته رای ورکړي. هغه خبريالانو سره هم خبرې وکړي. په تخار کې د ولسمشر کرزي د انتخاباتي کمپاین د یو غړي کور د نامعلومو کسانو لخوا وزول شوې ده. په هلمند کې بیا زورګونو خزو د حامد کرزي ملاتړ وکړ. په غزنی کې د ولایتي شورا کاندیدانو ویل چې د ناامنۍ له امله نشي کولای انتخاباتي کمپاین وکړي. لا هم ډیرو کاندیدانو خپل عکسونه نه دي خبره کړي، خو د نورستان والی بیا وایي چې انتخاباتي کمپاینونه په ډاډمنه فضا کې دوام لري. په کابل کې د جمهوری ریاست کاندید سرور احمدزی پرون د سلګونو نارینه وو او ښځو لخوا د یوې جوړې شوې غونډې کې وینا وکړه. د راتلونکو د په دغې غونډې کې د خپلو راتلونکو کاري پلانونو په اړه خبرې وکړې. د ازادي راډیو په راتلونکو یو ساعته خبرونو کې په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د ځانګړو پروګرامونو په لړ کې په دې اړه تازه معلومات او تفصیل د خلکو او کاندیدانو نظرونه او څرګندونې اوریدلی شي.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس مېرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44 یاویا، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 104. ازادي رادیو
تاسو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 1290 مترو او اف ام 3.5 باندې ډیره خبرې دي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي او مطالبي وخت په وخت لوستلې هم شي. پته یې په یاد لري www.azadiradio.com. د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د پاکستان د پیخي په اړه هم راپور لرو چې یو الوتکه غورځیدلې ده او په کې شپږ وشتنه وژل شوې دي. خو تر هغه د مخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا واورې. د وسلوالو طالبانو پر ضد په هلمند کې د امریکایي نو زیپزیشو عسکرو عملیات روان دي. په غزنی کې د ولایتي شورا کاندیدان وایي د نامنې له امله نشي کولای انتخاباتي کمپاین ترسره کړي. د پاکستان پاوز یو هلیکوپټر تیر مخام نه وخته لکورم ایجنسی څخه پیښور ته پلاره ولويده. په پیخي کې شپږ وشت کس وژل شوې دي. د پاکستان پاوز وایي چې په سوات او دیر کې په لسکونه وسلوال وژلي او یې هم ژوندۍ نیولې دي. او اروپایي اتحادیه پریکړه کړې چې په تهران کې د برېټانیا د سفارت د کارکونکو د نیولو پر ضد اعتراض په توګه به د اروپایي اتحادیه په ټولو غړو هیوادونو کې د ایران سفیران رسمان احضار شي. راپورونه وایي په راتلونکو څو ورځو کې به د امریکا ولسمشر باراک اوباما روسیې ته د ورځنی رسمي سفر وکړي. تمه کیږي چې په دې سفر کې د نورو نړیوالو مسایلو او حالاتو د څېړلو ترڅنګ د روسیې د ځکنۍ او هوایي لارې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ترانزیت په اړه هم یو موافقه لاسلیک شي. په دې توګه به امریکا وکولی شي چې د روسیې لاري افغانستان کې خپل پوځیانو ته اکمالات ورسوي. په دې باب د روسیې په مطبوعاتو کې ډېری تفسیر خبرې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال فرید عمر له مسکو څخه په خپل راپور کې په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
تما کیږي په نږدې راتلونکي کې روسیا او د امریکا متحده ایالات د پوځي ترانزیت یو موافقه لاسلیک کړي. روسي مطبوعات خبر ورکوي چې روسیا به د خپل خاورې له لارې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو میشتو پوځیانو ته د پوځي توکو د لیږد موافقه لاسلیک کړي. دا مطلب روسي مطبوعاتو د روسیې د جمهور رئیس دمیتری میدویدف د مرستیال سرګی پریخوت کله قوله ورکړی دی. دی وایي د پوځي بارونو د لیږد موافقه به مسکو ته د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د سفر پر مهال چې د جولای له شپږمې څخه تر اتمې نیټې پورې دوام کوي لاسلیک سي. پرې خود کوي چې د دغې موافقې په لاسلیک کېدو به د امریکا متحده ایالات کولی سي د روسیې د خاورې له لارې پوځي توکي افغانستان ته انتقال کړي. پرې خود کوي ورته موافقې پخوا په دوه اړخیزه توګه د فرانسې، جرمني، اسپانیا او ایټالیا سره لاسلیک شوي دي. د یادونې وړ ده چې د لومړي ځل لپاره د روسیې د خاورې له لارې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي ترانزیت موضوع د روسیې او ناتو د شورا د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډه غونډه کې چې د جون په وروستیو کې په کورفو کې جوړه شوې وه اعلان شوه. هغه وخت کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګروشکوف ویلي وو چې روسیه چمتو ده له خپلې خاورې څخه افغانستان ته د نړیوال ائتلاف میشتو ځواکونو ته د پوځي بارونو د لیږد اجازه ورکړي او د ناتو تړون غړي هیوادونه به د روسیې له لارې په افغانستان کې خپلو پرتو سرتیرو ته اکمالات کوي. دغه موافقه به د ځمکني او هوایي ترانزیت په اړه وي. کچیری دواړه یوادونه یعنی روسیا او د امریکا متحده ایالات دغه تړون لاسلیک کړي، نو بیا د امریکا متحده ایالات کولای سي د روسیې د هوایي قلمرو څخه په یو ورځ کې تر 1200 پوځي ترانسپورټي الوتکو چې په پوځي بارونو بار وي افغانستان ته ولېټول سي. دغه سند په لاسلیک کېدو به روسیا نه یوازې پوځي بارونه د خپل خاورې له لارې افغانستان ته انتقالوي، بلکې د قطارونو امنیت به هم خوندي کوي. ځمکنی ترانزیت به د ازبکستان او افغانستان سرحدی پولی یعنی تر ترمیز بندر پوری رسول کیږي. روسیه کولای سي په یو میاشت کې په سلهاو کانتینرونه د ریل ګاډو په واسطه ولېږدوي. د روسیې او ناتو ترمنځ د ناپوځي بارونو د لیږد موافقه تیر کال د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف او د ناتو د عمومي منشي یابدیوف شفر ترمنځ لاسلیک سوه. د دغې موافقې له مخې به له وژونکو توکو پرته نور هر څه افغانستان ته د روسیې له ځمکنۍ لارې لېږدول کیږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د پاکستان د پاوز یو هلیکوپټر تیر مخام نا وخته لکرم ایجنسی څخه پیښور ته پلار راول ویده او شپږ وشت کسان پکې وژل شوې دي. لبل خو د پاکستان پاوز وایي چې په سوات او دیر کې په لسکونه وسلوال وژلي او یو شمیري ژوندې نیولې دي. له پاکستان څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه معلومات راکوي.
د پاکستان دولتي خبري اجنس اي پي پي لیک کې چې د پاکستان د فوز هليكوپټر د جمعې په مخام د قبایلی سیمې کورمنه پیښور ته روانه و چې د پیښور په 40 کیلومتره کې د تخنیکی وارز لامل رانسکوره شو او ورکه سپاره شپږ وش کسانو وژل شول. په یاد شوی هليكوپټر کې د فوز یو شمیر افسران او د کورمې ځنی ځایي اوسیدونکو هم سپاره وو. په کورمه کې زموږ سرچینې وایي د شیا او سنی ډلو ترمنځ د شخړو له امله د پیښور او کورمې ترمنځ لارې لیوې مودې راهیسې بندې دي. خلک یا د افغانستان د لارې په خپلو خپو او یا هم د هوا د لارې په هليكوپټرو کې پیښور ته تګ راتګ کوي. د هليكوپټرې د راپریوتو له امله د کورمې قبایلي سیمې یو شمیر شیا مذهبي کسان چې د توري قوم سره یې تړاو درلودلو هم وژل شوي دي. ځینې آزادې سرچینې وایي د پاکستان د فوج په دې هليكوپټرې باندې په کورمه کې ډزې شوي چې له امله یې دا هليكوپټر راپریوتې ده. د پاکستان فوج وایي دوی د پیښې پلټنه پیل کړې ده. په کورمه ایجنسی کې د سونیو د جنگونو نه پس د پنځم په ورځ د وی جرګې په هڅو د شیا او سنی ډلو ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شوی او چې لمخې دواړو خواو خپل جنگیالي له سنگرونو څخه راکوس کړو. په همدې حال کې د پاکستان د فوج د خبرتیا اداره په یو خبره شوی خبر پاڼه کې وایي چې د جمعې په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې په سوات او دیر کې 14 وسلوال وژل شوي او 40 نور ژوند نیول شوي دي. د وژلو شوو کسانو په منځ کې د نعیم الله په نوم د طالبانو یو قومندان هم شامل دی. په سوات، ملکنډ او دیر کې د پاکستان د فوج په عملیاتو 2 میاشتې واوړې دي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې د حکومتي لوري وینا ده چې 1400 نه زیات طالبان وژل شوي دي. د سوات د طالبانو د مشر مولا فضل الله په اړه ویل کېږي چې هغه په مخامخ جنگ کې ټپي شوی دی، خو د هغه د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي.
بلخوا د پاکستان امنیتی مقامات وایي یوې مشکوکې امریکایي بی پیلوټ الوتکې پرون سهار د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د بیت الله مسعود په سنگرونو بمباري وکړه. ولستنې ووجل او 13 نور یې ټپیان کړل. د حمله په داسې وخت کې شوې چې پاکستانی ځواکونه په پرلپسې توګه په سیمه کې د بیت الله مسعود پر ضد پراخ عملیات کوي.
د لوبو له میدانه
Beautifully hit. It was in the air, but no chance.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو مسابقو کې په سیالۍ بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
اروپایي اتحادیه پریکړه کړې چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت د کارکونکو د نیولو په اعتراض کې به د اتحادیه به په ټولو غړو هیوادونو کې د ایران سفیران رسمن احضار کړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر کارل بیلدت په یو بیان کې ویلي بریتانیا غوښتي چې د اروپایي اتحادیه ټول هیوادونه د خپل سفیران له تهران څخه وباسي، خو اروپایي اتحادیه په تدریجي فشار راوړلو ټینګار کوي. د پریکړه وروسته له هغه شوې چې د ایران د شورای نگهبان مشر احمد جنتی وویل په تهران کې د بریتانیا د سفارت یو شمیر کارکونکي به چې ویل کیږي د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته نارامیو کې لاس درلود محاکمه شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن بغداد ته د خپل سفر په لړ کې له عراقي مشرانو څخه وغوښتل چې د عراقي ډلو د ملي پخلاینې په کار کې دي نوري هڅې هم وکړي. جو بایدن چې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره یې په ګډ خبري کانفرنس کې خبري کولی وویل متحد ایالات حاضر دي چې د سیاسي اختلافاتو د هواري په دې سخت کار کې له عراقیانو سره مرسته وکړي. بایدن زیاته کړه عراق سولې او ثبات ته لرسیدو مخکې سخت لارې په مخ کې لري. لبلې خوا د شیعاګانو مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان د جمعې په ورځ د صدر په خار کې راټول شي بیمو د بایدن د سفر پر ضد مظاهره وکړه او د امریکا پر ضد شعارونه ورکول. د سوریې ولسمشر بشار الاسد د جولای د 4مې د امریکا د ازادۍ د ورځې په مناسبت د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما ته د دوستۍ پیغام استولې. اسد په خپل پیغام کې ویلي دي د به سوریې ته د اوباما دراتګ هرکلی وکړي. د سوریې دولتي خبري اژانس وایي په دې پیغام کې بشار الاسد ویلي کوم ارزښتونه چې اوباما د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په موده کې او تر انتخاباتو وروسته په ګوته کړی نننۍ نړۍ ورته اړتیا لري. بشار الاسد بریتانوي ټلویزیون سکای نیوز سره خبرو کې ویلي د منځني ختیځ د سولې په اړه ولسمشر اوباما ته بلنه ورکړی چې دمشق ته سفر وکړي. د اوباما اداره له سوریې سره چې د پخانی جمهور رئیس جورج بوش له پالیسۍ څخه جلاوه د خبرو د بیا پیل په لور حرکت کړي. د بوش ادارې ایران، شمالی کوریا او سوریه د شرارت محور بللی وو. او د نړۍ د پاپ موسیقي د مشر او بخی د مشهور سندرغاړي مایکل جکسن کورنۍ پرون اعلان وکړ چې د نوموړي د جنازې مراسم به د راتلونکي سه شنبه په ورځ ترسره شي. د جکسن د کورنۍ په اعلامیه کې راغلي د مراسم به د لاس انجلس په مرکزی برخه ستیپلس کې ترسره شي. په عین حال کې د مایکل جکسن د پخوانی میرمنې دیبیرو څارنوال ویلي نوموړي د خپلو اولادونو د ساتنې لپاره د قانوني اقداماتو په لټه کې ده. دیبیرو له جکسن څخه دوه ماشومان لري. د نړۍ دا مشهور سندرغاړی جکسن یو ونې وړاندې د 500 کلونو په عمر د زړه د دریدا له عمله مړ شو.
د انتخاباتو په اړه خپل دستور ګلیدلې حال د ټلیفوني پیغامونو، اس ام اس، ایمیلونو او لیکونو لاري مشتراولېږي او د ازادي رادیو خبريال سي راپور تاسو نشرې زموږ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماخام تر 8 بجو تاسو د نړۍ له حاله په ځنګړې توګه د افغانستان له وروسته یو حالاتو خبروي. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 1289 مترو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. همداشان په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 باندې هم ډیره خاوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په www.azadiradio.com کې اوریدل شي او همې مطالب وخت په وخت اوریدل شي. د ازادي رادیو په نننۍ خبرونه کې د افغانستان د امنیتي حالاتو او همداشان د انتخاباتو په اړه ځنګړي پروګرامونه لرو. په دغه پروګرامونو په لړ کې به د انتخاباتي کمپاینونو په اړه او دغه انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې د مشکلاتو په اړه د خلکو او همداشان د انتخاباتو د لپاره د ولایتي شوراګانو او همداشان د خلکو د ستونزو په اړه د خلکو له خلې خبري ووري. خو اوس ورور کوو جنقه الکوزی ته چې د سول ویدیزو رسپانو پانی اړولې دي او د افغانستان په اړه د مقالو لنډیز راوړي.
په لندن کې خبرېدونکو ورځپاڼه ټایمز په وروستۍ یونه کې په افغانستان کې د انعطاف یا راګرځېدو نقطه تر سرلیک لاندې و مقاله لیکلې او په برخه کې راغلي. د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما دا پریکړه چې هلمند ولایت ته د طالب وسلوالو د ځپلو او لمنځوړلو لپاره د سمندري ځواک یو غښتلې 4000 کسیزه قوا استولې یو ډیره خطرناکه پریکړه ده. له ډیرې مودې راهیسې، یعنې له کومې ورځې چې افغانستان ته د نورو 1200 عسکرو د استولو خبره شوې، د افغانستان او پاکستان له پوځونو سره په نږدې همکارۍ کې د خنجر په نامه عملیات پیل شوي دي. خو کله چې په زرګونو امریکایي عسکرو په هلمند ولایت کې عملیات پیل کړل، دا ځواکونه په دښمن باندې مخکې له مخکې حملې په ټولو اساساتو، یعنې چټک عمل، تجهیز او د دښمن د ماتولو په معمولو تاکتیکونو بلد او سنبال ول. ورسپانه لیکي کچېری دا ستراتیژي کار ورکړي، نو په هلمند ولایت کې روان پوځي عملیات به د افغانستان په جګړې کې د انعطاف یا راګرځېدو یو مهمه نقطه وي. خو کچېری په سیمه کې وسلوال مات نشي او وینې تویدل هم بند نه کړی شي، هغه مهال به ناتو خپل روحیت وویلي، د افغانستان وضع به نور هم خراب شي او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما اعتبار به په داخل او بهر دواړو کې زیانمن شي. په انګلستان کې بل خبرېدونکو ورځپاڼې فاینانشل ټایمز هم د افغانستان د جګړو په اړه یو مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي دا سمه ده چې جمهور رئیس باراک اوباما روانه حمله په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ځل کې پیل کړي، خو د دې اداره په دې هم پوهیږي تر هغې چې امنیتي وضع سمه نشي د جګړې په جبهو کې پرمختګ نه رامنځته کیږي، په خاص ډول د افغانستان په جنوب کې چې د طالبانو مرکزونه پکې دي. ورسپانه وړاندې لیکي که مقصد دا وي چې د افغانستان خلک باید د دولت له ملکي تاسیساتو او ارګانونو څخه ملاتړ وکړي، نو دوی باید چې د قوي شواهدو له مخې وګوري چې طالب وسلوال نور وجود نه لري او له منځه وړل شوي دي. د ورسپانه په باور کوم د اندېښنې وړ بتی مات ګډ حالت چې په هلمند ولایت کې د انګلیسي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ موجود و د خلکو د قناعت وړ او کافي نه دی. په دې توګه دا د پنجشنبه د ورځې اقدام یوازې د کار پیل دی او لا هم ستر کارونه او ستونزې په مخ کې دي. د فاینانشل ټایمز په باور تر ټولو ستره ستونزه او ازمیخ به دا وي چې افغانانو ته قناعت ورکړ شي چې دا ځل پرمختګ دوامداره دی. ورسپانه د مقالې په وروستۍ برخه کې لیکي په افغانستان کې دوه شیان ډېر مهم دي، یو دا چې د ملي پوځ شمیر باید زیات شي تر څو د امنیتي چارو مسؤلیت په غاړه واخلي، او دا ځکه چې په روان وخت کې په هلمند ولایت کې د ملي پوځ د عسکرو شمیر بیخي لږ دی. بل دا چې د امریکا متحده ایالات باید په ډاګه کړي چې په افغانستان کې به د کار تر پایه پاتې کیږي. جمهور رئیس اوباما دا هم ویلي غواړي د یو کال په موده کې په افغانستان کې د نظر وړ پرمختګ وویني، خو د ورځپاڼې په باور حقیقت دا ده چې د افغانستان د وضع بدلون به له یو کال څخه زیات وخت اړتیا ولري.
و نیمې بجې دی د ازادي رادیو د دوهمې سهارنۍ خبری مجلې وخت را رسیدلې. مصطفی صدیقی استودیو ته راغلی او دغه سهارنۍ خبری مجله وړاندې کوي. ښه راغلی.
بله، تشکر از شما فریده جان. سلام، ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. مصطفی صدیقی هستم و با این مجموعه خبری شنبه 13 سرطان برابر با 4 جولای خوش آمدید. در این مجموعه اینها سرخط ساز شدند. نیروهای پیاده بحری یا مرین آمریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند، مراکز ولسوالی های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. در این حال یک مقام ارشد نظامی آمریکایی این جنگ را سخت و شدید خوانده است. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته است روسیه به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. یک هلیکوپتر نظامی پاکستانی شام گذشته در هنگام بازگشت از منطقه کرم به پشاور در مسیر راه سقوط کرده است. گفته می شود در این سانحه 26 نفر کشته شدند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با فرستادن نامه دوستانه به باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا 4 جولای روز استقلال آمریکا را به وی تبریک گفته است. اسد همچنان گفته است که از دیدار اوباما از کشورش استقبال میکند. سارا پیلن والی ایالت آلاسکای ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که از سمتش در آخرهای این ماه استعفا می‌دهد. وی گفته است که در سال آینده خواهان اشتراک در انتخابات مجدد به حیث والی این ایالت نیست. و کوریای جنوبی میگوید کوریای شمالی 2 راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ کوریای جنوبی از مقامات این کشور نقل قول کرده که به نظر میرسد این راکت ها از نوع اسکود با برد تقریبا 500 کیلومتر باشند که در ساحل شرقی کوریای شمالی آزمایش شدند. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. در پهلوی اینها شماره از روزنامه های معتبر جهان را هم ورق میزنیم، اما حالا چنانچه پیشتر گفتیم میپردازیم به عملیات گسترده نیروهای پیاده بحری یا مرین آمریکایی و افغان در هلمند. نیروهای پیاده بحری یا مرین آمریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند مراکز ولسوالی های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. در این حال یک مقام ارشد نظامی آمریکایی این جنگ را سخت و شدید خوانده است. 4000 عسکر پیاده بحری یا مرین آمریکایی و 650 عسکر افغان در این عملیات اشتراک کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از حمید پژمان بشنویم.
جنرال پتریاس که با اعزام نیروهای آمریکایی به عراق و تامین امنیت در آنجا از شهرت خوبی برخوردار شده است میگوید جنگ در مقابل طالبان در ولایت هلمند یک جنگ شدید است. و میگوید طالبان بسیار سرسخت و جنگجوهای متعهد هستند. جنرال پتریاس در رابطه با طالبان گفت شما باید بپذیرید که آنها چنان یک دشمنی هستند که با گذشت زمان تغییر پذیر بودند، ولی تحمل پذیرش دیگران را ندارند. آنها بسیار وحشی هستند، آنها خود را با اصول و تکتیک های ما آشنا ساختند. وی افزود: من به یقین می توانم بگویم که آنها دارای چنان مفکوره اند که دیگران تحمل پذیرشان را ندارند. جنرال دیوید پتریاس که از افریقای شمالی گرفته تا آسیا و شرق میانه مسئولیت نظامی را به عهده دارد، به دعوت جنرال والتر نایتسیک، لویدرستیز کانادا به گالری کانادا سفر کرده است. در خزان سال جاری رقم نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به 68,000 و نیروهای کانادایی به 2,700 تن خواهد رسید. آژانس اسوسییتد پرس می نویسد: از سال 2002 میلادی به این طرف، یعنی از آغاز فعالیت نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان، 121 سرباز کانادایی کشته شده است و در سال 2011 میلادی ماموریت نیروهای کانادایی در افغانستان به پایان می رسد. همکنون حدود 4000 سرباز نیروهای بحری ایالات متحده آمریکا با 650 سرباز اردوی ملی افغانستان در ولایت هلمند در جنگ با طالبان مسلح مصروف هستند. جنرال پتریاس می گوید در مرحله بعدی نیروهای مستقر در قندهار تقویت خواهد شد. ولوای استرایگر که برادجات نظامی اشتایره مجهز هستند با آنجا اعزام خواهد شد. هیلوا در عراق نتایج خوبی داشته است، زیرا آنها در تامین امنیت، پاکاری و کشف ماین‌های کنار سرک بسیار مهارت دارند. بر اساس گزارشاتی که به روز جمعه به نشر رسیده، نیروهای آمریکایی در ولایت هلمند در حال پیشروی هستند و راه‌های تدارکاتی مخالفان مسلح را مسدود کردند. این قوا برای روز دوم توانستند حمایت بزرگان قومی را به دست آورند. از طرف دیگر در همین روز یک مرکز آموزشی مخالفان مسلح در آن طرف مرز در خاک پاکستان مورد حمله نیروهای هوایی آمریکا قرار گرفت که در اثر آن 17 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش اسوسییتد پرس، مقاومت نیروهای مخالفین به روز جمعه در برابر نیروهای آمریکایی قوی نبود، ولی با آن هم به روز پنجشنبه یک سرباز نیروهای آمریکایی کشته و چند تن دیگر زخمی شدند. آژانس اضافه می کند در روز دوم عملیات خنجر، نیروهای آمریکایی ولسوالی‌های نوا و گرمسیر را از وجود طالبان خالی ساختند. آنها در نوا با باشندگان محل دیدار کردند و با مردم محل وعده کردند که آنها می‌خواهند باشندگان منطقه را در مقابل طالبان مسلح حمایت کنند، ولی باشندگان محل از این راست دارند که با خروجی عساکر آمریکایی از منطقه مخالفان از آنها انتقام خواهند گرفت. این در حالی است که باشندگان محل باورشان را در مقابل پلیس ملی نیز از دست دادند.
خنجر بزرگترین عملیات نظامی علیه طالبان در هلمند وارد سومین روز شد و همچنان ادامه دارد. 4000 عسکر پیاده بحری و مارین آمریکایی و 650 عسکر افغان در این عملیات شرکت دارند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید نیروهای مارین به مناطقی که در دست طالبان بودند پیشروی کردند. گفته میشود این نیروها روز جمعه با مقاومت اندک برخوردند. بر اساس گزارش، نیروهای مشترک کنترل مراکز ولسوالی‌های ناوا و گرمسیر را گرفتند. قبلا گفته شده بود که ولسوالی خاننشین از تصرف طالبان بیرون شده است. سخنگوی نیروهای آمریکایی گفته است که هدف از این عملیاتشان کشتن طالبان نه، بلکه به دست آوردن حمایت مردم محل است. این نیروها تلاش میکنند تا راه تدارکاتی طالبان را مسدود کنند. نیروهای مارین وعده دادند که داخل خانهای مردم نمیشوند و در مناطقی که از نزد طالبان تصرف میکنند باقی خواهند ماند. در یک تحول دیگر، باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید پس از انتخابات 29 اسد امسال در افغانستان روی نیازمندی به اعزام عساکر بیشتر آمریکایی به افغانستان غور خواهد کرد. رئیس جمهور باراک اوباما این مطلب را روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. در این حال جنرال جیمز جونز، مشاور امنیت قصر سفید، به قوماندانان نیروهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان هشدار داده که بیشتر از آنچه که رئیس جمهور وعده داده، قوای بیشتر به افغانستان فرستاده نمیتوانند. مقیم نائب با جزئیات بیشتر:
از رئیس جمهور باراک اوباما پرسیده شد که شما موفقیت را در افغانستان چگونه تعریف میکنید. باراک اوباما گفت هدف اساسی ایالات متحده آمریکا این است تا نگذاریم شبکه تروریستی القاعده به محل دست یابد که از آنجا جنگجویان خود را برای حملات بر ایالات متحده آمریکا و متحدین آن پرورش دهد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اضافه کرد آمریکا و متحدین آن همچنان باید نیروهای اردوی ملی و پلیس افغان را تقویت نمایند و پاکستان را قادر سازد تا در مرزهای خود از عبور و مرور تروریستان و دهشت افغانان جلوگیری نماید و سرحداتشان را مسحون سازد. در این میان جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید امریکا گفت که ما استراتژی جدید را تصویب نمودیم و حالا زمان تطبیق آن فرا رسیده است. اما امیرالبحر مایک مولن لوید رسیس قوای مسلح امریکا در مصاحبه با واشنگتن پست که روز پنجشنبه به نشر رسید گفت برای تقاضای جنرال استانلی مک کریستال قماندان جدید نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان در مورد اعزام تعداد بیشتر نیروها محدودیت وجود ندارد. امیرالبحر مایک مولن لوید رسیس نیروهای نظامی امریکا همچنان افزود جنرال مک کریستال در ظرف 60 روز ارزیابیش را از جنگ افغانستان تکمیل نموده تا با بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا، رابرت گیز وزیر دفاع و خود وی توصیه های ارائه خواهد نمود و خواهد گفت که به چی چیز نیاز دارد. وی افزود در آن صورت محدودیت در برابر درخواست او وجود نخواهد داشت. اما جیمز جونز مشاور امنیت ملی امریکا گفت رئیس جمهور بارک اوباما ممکن است به تقاضاهای او موافقه کند، اما نه پیشتر از سال آینده میلادی. رئیس جمهور اوباما 21,000 نیروی بیشتر به افغانستان اعزام کرده و تا پایان امسال شمار قوای امریکایی به 68,000 عسکر خواهد رسید. در حال حاضر 33,000 عسکر از 40 کشور تحت رهبری ناتو نیز در کنار قوای امریکایی در افغانستان فعالیت می کنند.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش بر مون رای می دانید.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
بله، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. برای گرفتن معلومات بیشتر لطفاً سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com و یا www.azadiradio.org. 7:41 به وقت کابل است. تا دقایق دیگر در همین مجله خبری شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را براتون ورق می‌زنیم و همچنان تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان را براتون خواهیم گفت. اما حالا این مجله خبری را با چند تحول امنیتی در مورد افغانستان دنبال میکنیم. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. جنرال جاناتن وانس گفته است موترش از روی بم کنار جاده عبور کرد، اما یک موتر نظامی دیگر نیروهای کانادایی که در عقب موتر وی بود سبب انفجار این بم شد. یک سرباز کانادایی در این انفجار کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. این حادثه دیروز در ولسوالی ژیرهی در جنوب قندهار رخ داد. مرگ این سرباز شمار کشته شدگان سربازان کانادایی را از سال 2002 میلادی به این سو در افغانستان به 121 نفر رساند. در یک تحول دیگر، یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه روز جمعه گفت روسیه به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. به گفته این مقام قرار است رئیسان جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده در جریان دیدار بارک اوباما از روسیه موافقتنامه ای را در این مورد امضا کنند. برای کمک به عملیات آمریکا در افغانستان روسیه تاکنون به تدارکات اردوی امریکا غیر از ابزار جنگی اجازه عبور میداد. گفته می شود بر پایه موافقتنامه جدید امریکا خواهد توانست با استفاده از راه‌های زمینی و هوایی روسیه هر نوع تدارکات نظامی از جمله ابزار جنگی را به افغانستان بفرستد. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که امین حالا با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. باید بگویم که هر هفته براتون برنامه‌های جالب داریم. مثلا روزهای شنبه برنامه زیر آسمان کبود را میتونین در ساعت 3 تا 5 به وقت کابل به طور زنده از رادیو آزادی بشنوین. روزهای یکشنبه برنامه صحت را داریم در ساعت 2:30 تا 3:30 به وقت کابل. روزهای پنجشنبه برنامه در امواج آزادی را میتونین از ساعت 3 تا 5 بعد از چاشت به وقت کابل بشنوین و به همین ترتیب در روزهای دوشنبه، سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه از ساعت 12 تا 1 برنامه موسیقی را برتان داریم، یعنی برنامه سرود و سخن که حاوی بهترین و نابترین آهنگهای افغانی است. و همچنان در برنامه دنیای هنر که امروز از رادیو آزادی نشر میشه با این هنرمند و آوازخوان مصاحبه داریم. بله، با فرید صمیم مصاحبه داریم که حتما این برنامه را بشنوین و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و www.azadiradio.com. و حال هم میپردازیم به تحولات در پاکستان. یک هلیکوپتر نظامی پاکستانی شام گذشته در هنگام بازگشت از منطقه کرم به پشاور در مسیر راه سقوط کرد. گفته می شود در این سانحه 26 سرباز کشته شدند. از سوی دیگر اردوی پاکستان ادعا می کند که در عملیات روز جمعه ده ها شورشی را در مناطق دیر و سوات کشته و شماره از آنان را دستگیر کرده است. مجمع سبا و جزئیات بیشتر در این مورد.
آژانس دولتی ای پی پی پاکستان خبر می دهد که یک هلیکوپتر نظامی شام گذشته در موقع بازگشت از منطقه قبایلی کرم در 20 کیلومتری پیشاور در اثر عوارض تکنیکی سقوط نموده است. در نتیجه سقوط هلیکوپتر در حدود 26 تن به هلاکت رسیدند. گفته می شود که در این هلیکوپتر یک تعداد افسران نظامی پاکستان و باشندگان منطقه کرم سوار بودند. این در حالی است که از یک مدت زمان طولانی بدین سو تمام راه های رفت و آمد از پشاور به منطقه کرم در نتیجه درگیری بین شیعیان و سنی ها مسدود گردیده است و باشندگان این منطقه یا از طریق افغانستان و یا هم توسط هلیکوپترها به پشاور رفت و آمد می نمایند. گزارشات به دست رسیده می رساند که در نتیجه سقوط هلیکوپتر یک تعداد باشندگان شیعه که با قبیله توری کرم وابستگی دارند نیز به هلاکت رسیدند. در این حال گزارشات پیش رو آمده است که در منطقه کرم بالای این هلیکوپتر نظامی تیراندازی صورت گرفته است که در نتیجه آن هلیکوپتر به زمین سقوط نموده است، ولی اردوی پاکستان میگوید که در ارتباط حادثه آنان تحقیقات خیش را آغاز نمودند. قابل یادآوری است که در منطقه کرم بعد از یک جنگ چند هفته‌ای به روز پنجشنبه در نتیجه سعی و تلاش یک جرگه قومی بین سنی ها و شیعیان موافقتنامه صلح به امضا رسید و اردو جناح به اساس موافقتنامه صلح مواضع خیش را از نزد جنگجویان تخلیه نمودند. و از سوی دیگر اداره خبررسانی اردوی پاکستان می رساند که در نتیجه عملیات نظامی در مناطق سوات و دیر در حدود 13 جنگجو هلاک و 24 جنگجوی دیگر زنده دستگیر گردیدند و در بین کشته شدگان یک قماندان طالب به نام نعیم الله نیز شامل می باشد. مقامات عالی رتبه نظامی پاکستان می گویند که عملیات نظامی سوات و ملکند به مراحل اخیرش داخل گردیده است و احتمال بیشتر می رود که در چند روز آینده نزدیک مکمل گردد و بیجا شدگان سوات و ملکند می توانند به خانه هایشان برگردند.
تحولات امنیتی در پاکستان بود و یک بار دیگر تازه ترین سرخط ها. نیروهای پیاده بحری یا مرین امریکایی و افغان در سومین روز عملیات در هلمند مراکز ولسوالی های ناوه و گرمسیر را تصرف کرده و به پیشرویشان ادامه می دهند. قماندان نیروهای کانادایی در افغانستان از انفجار بم کنار جاده جان به سلامت برده است. یک مقام روسی گفته است دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه گفته که روسیه و ایالات متحده اجازه خواهد داد تا از راه آن کشور به افغانستان ابزار جنگی بفرستد. با گفته این مقام قرار است رئیسان جمهور روسیه و آمریکا هفته آینده در جریان دیدار باراک اوباما از روسیه موافقتنامه‌ای را در این مورد امضا کنند. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه به رسم اعتراض فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. و کره جنوبی میگوید کره شمالی دو راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. این هم مشروع خبرهای منطقه و جهان. اتحادیه اروپا تصمیم گرفته تا سفیران ایرانی را در 27 کشور عضو این اتحادیه فراخواند. این تصمیم به خاطر اعتراض مشترک نسبت به بازداشت کارمندان ایرانی سفارت بریتانیا در تهران گرفته شده است. وزیر خارجه سویدن در یک اعلامیه گفت بریتانیا پیشنهاد کرده که همه سفیران اتحادیه اروپا از تهران فراخوانده شوند، اما اتحادیه اروپا خانه افزایش فشارها به طور تدریجی شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که احمد جنتی رئیس شورای سپاه پاسداران انقلاب ایران گفت که برای برخی از کارمندان محلی سفارت بریتانیا که به اتهام دست داشتن در خشونت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 12 جون در ایران بازداشت شدند محاکمه خواهند شد. معاون رئیس جمهور آمریکا جو بایدن از رهبران عراقی خواست تا به خاطر ترغیب آشتی ملی میان احزاب عراقی بیشتر تلاش کند. وی این مطلب را در هنگام دیدارش از عراق گفت. بایدن که در یک کنفرانس خبری مشترک با نوری المالکی صدر اعظم عراق صحبت میکرد گفت ایالات متحده آمریکا آماده است تا عراقی ها را در قسمت حل اختلافات سیاسیشان کمک کند. بایدن علاوه کرد که عراق برای رسیدن به صلح و ثبات پایدار هنوز راه دشوار در پیش رو دارد. در این حال هواداران مقتدا از صدر ملای تندرو شیعی روز جمعه نسبت به این دیدار بایدن از عراق مظاهره کردند. آنان با سر دادن شعارهای ضد آمریکایی در شهر صدر راه پیمایی کردند. رئیس جمهور سوریه بشار الاسد با فرستادن نامه دوستانه به باراک اوباما 4 جولای روز استقلال آمریکا را به وی تبریک گفته است. اسد همچنان گفته است که از دیدار اوباما از کشورش استقبال میکند. تلویزیون دولتی سوریه گفته است که در این پیام رئیس جمهور این کشور گفته است ارزش‌هایی که از سوی اوباما در جریان کمپاین انتخاباتی و بعد از پیروزیش پیشکش شده است ارزش‌هایی اند که امروزه جهان به آنها نیاز دارد. اداره اوباما تلاش کرده تا راه گفتگو با سوریه را باز کند و از سیاست‌های جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق این کشور به نحو دوری جوید. بوش سوریه، ایران و کره شمالی را به حیث کشورهای شریر خوانده بود. سارا پلن والی ایالت آلاسکا ایالات متحده آمریکا اعلان کرده که از سمتش در آخرهای این ماه استعفا می‌دهد. وی گفته است که در سال آینده خواهان اشتراک در انتخابات مجدد به حیث والی این ایالت نیست. خانم پلن نگفته که پس از ترک وظیفه‌اش با چه کار اشتغال خواهد ورزید. وی همچنان دلیل واضح را نسبت به عدم اشتراک در انتخابات مجدد ارائه نکرده است. سارا پلن نامزد بازنده معاونت ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در انتخابات گذشته آمریکا بود. تحلیلگران سیاسی آمریکایی میگویند احتمال دارد پلن به حیث رقیب باراک اوباما رئیس جمهور فعلی آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری 2012 در این کشور دوباره حضور یابد. و کره جنوبی میگوید کره شمالی دو راکت کوتاه برد را آزمایش کرده است. خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی از مقامات این کشور نقل قول کرده که به نظر می رسد این راکت ها از نوع اسکود با برد تقریبا 500 کیلومتر باشند که در سواحل شرقی کره شمالی آزمایش شدند. کره شمالی روز پنجشنبه 4 راکت کوتاه برد را آزمایش کرد. این آزمایش های جدید تنش های منطقه‌ای را افزایش داده است. این بود تازه ترین خبرهای منطقه و جهان از رادیو آزادی تا حالا و حال هم شماره از روزنامه های جهان را براتان ورق میزنیم. غفور متین با شماست.
روزنامه تایمز چاپ لندن در شماره اخیر خود زیر عنوان یک نقطه عطف در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن یک قوه ضربتی سبک 4000 نفری بحری به منظور پاکسازی ولایت هلمند از وجود شورشان طالب یکی از خطرناکترین تصمیم استراتژیکی را اتخاذ کرده است. عملیات خنجر از مدتها به این طرف با اعلان 17000 عسکر اضافی برای افغانستان و در هماهنگی نزدیک با قوای افغان و اردوی پاکستان تهیه و ترتیب گردیده است. اما وقتی که هزارها عسکر آمریکایی به وادی هلمند حمله کردند، آنها از تمام اساسات غافلگیرانه مانند سرعت عمل، تجهیزات و نیروی در هم شکستن عناصر کلاسیک موافقت نظامی برخوردار بودند. روزنامه می نویسد هرگاه این استراتژی مؤثر و کارگر واقع شود، این عملیات یک نقطه عطف در جنگ خواهد بود. ولی اگر موفق به قطع خونریزی و شکست شورشان نگردد، در آن صورت ناتو بیشتر بی‌روحیه می شود، وضع افغانستان به سرعت رو به خرابی می رود و اعتبار اوباما هم در داخل و هم در خارج شدیداً صدمه می بیند. روزنامه دیگر چاپ لندن فاینانشل تایمز هم در ارتباط جنگ در افغانستان مقاله تحلیلی نوشته و در یک بخش این مقاله می نویسد. درست است که اداره اوباما این حمله تمام عیار را در مرکز پناهگاه شورشان طالب آغاز نمود، اما اداره اوباما همچنان می داند که هیچ پیشرفته در هیچ یک از جبهات صورت گرفته نمی تواند مگر این که بهبود در اوضاع امنیتی صورت نگیرد، خاصتا در مناطق جنوب جایی که مراکز طالب ها قرار دارد. روزنامه می افزاید اگر قرار باشد که مردم افغانستان از نهادها و مؤسسات ملکی دولت حمایت نمایند، آنها باید شواهد روشن ببینند که هسته ی طالب ها دیگر وجود ندارد و از بین رفته است. بنوشته ی روزنامه، بنبست ناراحت کننده ای که برای مدت طولانی در ولایت هلمند میان نیروهای بریتانوی و شورشان طالب حکم فرما بود واقعا کافی نمی باشد. بناهن اقدام روز پنجشنبه صرف آغاز کار است و هنوز چالش های بزرگ پیش رو قرار دارد. البته بزرگترین چالش این است تا افغانها را قانع ساخت که پیشرفت پایدار خواهد بود. روزنامه فاینانشل تایمز در اخیر مقالهش می نویسد دو چیز مهم است. یکی این که تعداد اردوی ملی افغان باید بیشتر شود تا رهبری مسائل امنیتی را خود به عهده بگیرند. در حال حاضر تعداد اردوی ملی افغان در ولایت هلمند به مراتب کم و بسیار کم رنگ است. و دوم، ایالات متحده امریکا هم باید روشن بسازد که الا ختم کار در افغانستان باقی می ماند. چنانچه اوباما گفته است او می خواهد پیشرفت قابل ملاحظه را در ظرف یک سال در افغانستان ببیند. اما حقیقت امر این است که تعویض کردن اوضاع افغانستان بیشتر از یک سال را در بر می گیرد.
باز هم خوش آمدید و بیاین در پایان این مجموعه خبری گزارش بشنویم در مورد مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون، سلطان موسیقی پاپ. جسد وی دیروز در محوطه منزلش گذاشته شده بود تا دوستانش او را برای آخرین بار ببینند. جکسون در سن 50 سالگی از اثر بیماری قلبی در لس آنجلس درگذشت. Another day has gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. همزمان با مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون، ستاره مشهور موسیقی پاپ در جهان، تحقیقات در مورد مرگ او هم جریان دارد. تا کنون هیچ گونه نتایجی در مورد دلایل مرگ او به نشر نرسیده است. خبرهای نشر شده توسط تلویزیون CNN امریکا می گوید که جسد این سلطان موسیقی پاپ در ایالت کالیفرنیا در منطقه نیورلند در محوطه منزلش به خاطر آخرین دیدار دوستانش و مردم عام گذاشته شده است. او در آخرین کنسرتش به تماشاچیان خود مکررن اصرار می نمید که This is it.
This is it. I mean, this is really it. This is the final curtain call. And this is it. And see you in July.
همین گپ آخر است و در ماه جولای با هم می‌بینیم.
اما زندگی او را مجال نداد. گفته می شود که در مورد مرگ او گزارش های ضد نقیض به نشر می رسند. دوزداران مایکل جکسن سلطان موسیقی پاپ میتوانند در کالیفرنیا در محوطه منزل خودش با او ودا کنند. بر اساس گزارش CNN علاوه بر این مراسم محفل خصوصی برای دوستان نزدیکش نیز روز یک شنبه برگزار می شود. او در سال 1958 تولد شده 51 سال داشت و هفته پیش در اثر مریضی قلبی وفات نمود.
گزارش بود در مورد مراسم به خاک سپاری مایکل جکسون سلطان موسیقی پاپ. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری از رادیو آزادی. من مصطفی صدیقی تا ساعت دیگه با شما خداحافظی میکنم و شما میتونین به رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته گوش بدهید. و حالا فریده سیفی در استودیو است. فریده جان بسیار خوش آمدین، چه گپای نو و تازه دارین در این برنامه پیش رو؟
من نستریم شهید رنو آوریدون کو. السلام علیکم.